אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
خدر من اوریدن کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشامنی پښتو خبرونه پیل سو لومړی پامکړی د خبرونو لندسته
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ قومندان وای چې د طالبانو بریدونه دیش په سلو کې کم شوی دی پاکستان او هند منل دا چې د کشمیر په سیمه کې په یو بل د هوان توغندې نه واروي او سعودي عربستان غوړي جنسي زورونه د قانون لمخه جرم وګڼي
په دې خبرونه کې درنو وردونکو د خبرونو څخه ورسته پر پوښتنه کې لرو چې په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وایي چې د سولې په تامین کې د ولسی ملاتړ نه برخمن دي
The key difference here in Afghanistan is we have a tremendous partner in the Afghan people
په خوست کې پولیسو د مخدره موادو ضد مبارزه زیاته کړې ده
چې موږ په خپل ټول توان سره ان شاء الله د دې مخنیوي لپاره د دې سره د مبارزې په خاطر چمتو یو
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا په نړۍ کې د مذهبي ازادیو ساتلو ته ژمنه ده خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري په افغانستان کې د قاتم لاټر د ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو اتیا په سلو کې بریدونه شند کړي دي ښاغلی نیکلسن وویل چې د تیرو پنځو کلونو په پرتله په 2013 کال کې د وسلهوالو طالبانو بریدونه دیش په سلو کې کم شوي دي هغه ارقام ورنکړل چې پنځه کاله مخکې طالبانو څومره بریدونه کړي دي او اوس یې څومره کړي دي
that we need to learn from this period we need to look at how we make the best use of resources
د غمرګي قومندان دا خبره هم وکړه چې روان کال د فبروري او اپریل ترمنځ میاشتو کې د طالبانو په پریدونه کې د لسونه تر 200 پورې کمواله راغلي دي چې د هغه په خبره دا یو پرمختګ دی جنرال نیکلسن وویل د طالبانو د بریدونو لوی هدف تبلیغات او هڅه کوي چې د مطبوعاتو پام ځانته واړوي فغل نیکلسن په د کابل نه په پینټاګون کې مطبوعاتو ته خبرې کولې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه وزارت په برید کې اتو ترګرو برخه خسته و چې اته وړي وژل شول د کورنۍ چارو وزارت ویان نجيب دانش امریکا غږ ته وویل چې برید کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي و چې برید هغه کړی خو د خپل ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ شواهد ورنکړل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن به ویلي چې دا برید خای د حقانی شبکې کړی وي د دې ترڅنګ د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې هم د پولیسو په امنیتي حوزې برید شوی دی او څلور پولیس پکې وژل شوی دی په برید کې درې وسلوال هم وژل شوی دی په کابل کې نن د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې شبکه پرانستل شوه دا شبکه به د عامه پوهاوي او د انساني قاچاق د مخنیوي د تطبیق په اړه کار وکړي اجرایي رئیس عبدالله وویل چې د دې شبکې جوړېدل به د افغان حکومت سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق سره مبارزه وکړي
په هغه ځایونو کې چې عامه پوهاوی نشته انساني قاچاقبران ستري وادي ورکوي او دا سخت لار ورته اسانه خي نو عامه پوهاوی یو مهم کار دی چې باید ډیر کار وشي او د دغه شبکې په جوړیدو سره به په دې برخه کې یو ځای همکار ووسو
په کابل کې د امریکا سفیر جان بیس به ویل چې د امریکا دولت په افغانستان کې د انساني قاچاق په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی د امریکا د پاو شروکوي د هلمند مساقله په ولسوالۍ کې د طالبانو د مشرانو په ویغونډي په بریټ کې لکټر لګه 50 طالبان وژل شوې دي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان د ګرمن مارټن اوډانل وایي په دې بریټ کې لدا سي د ځګانه کار خزل شوی چې د جی پی اس لاري رهبری کیدونکو راکټونه وشتلی شي خو طالبانو بیا د بریټ رد کړی دی او وایي چې بریټ د کلیوالو په کورونه شوې دی او یوازې دوه کلیوال پکې وژل شوې دي امریکایي ځواکونو قومندان جان نیکلسن نن په پینټاګون کې خبري اعلان ته ویل چې دا وژل شوی طالبان هماغه ول چې د فراپ ولایت کې بریټ کړی وو او ورسته د هلمند د مساقله ولسوالۍ ته تللی ول چې د بل بریټ تابع ونیسي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلخ په ولایت کې د خلم د برېښنا سب سټېشن او د مارمول د برېښنا د ویشلو شبکه پرانستله. دا دواړه پروژې د جرمني د 2.6 میلیونو ایرو په وړیا مرستې جوړې شوې دي چې 18,000 کورنۍ ته برېښنا ورکوي. دا هم نړیوال خبرونه. پاکستان او هند ومنله چې د کشمیر په سیمه کې په یو بل د هوان د غندیو بریدونه بند کړي. دا بریدونه د څو میاشتو راپدې خوا روان ول او لسګونه عسکر او عام خلک په وژل شوي ول. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
د پاکستان پوځ وایي چې د کشمیر په دواړو خواو کې د هند د جنرالانو سره د خبرو څخه وروسته دې پریکړې ته رسیدلي چې په یو بل د هوان توغندیو بریدونه بند کړي. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل سوي چې دواړو خواو منلې چې په سیمه کې د حالاتو د بهتره کولو لپاره به جدي اقدامات کوي. په اعلامیه کې د هم ویل سوي چې په آینده کې د تشدد د پیښېدو په صورت کې به په سیمه کې د دواړو هیوادونو سیمه ییز قومندانان خبرې کوي او د آرامۍ څخه به کار اخیستل کیږي. د هند پوځ هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستاني جنرالانو سره خبرې سوي او موافقه سوي چې د 2003 کال د اورمان موافقه به عملي کوي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډن اوریا. وروسته تر هغه چې امریکا خبرداری ورکړه په ایران به اقتصادي بندیزونه د سره ولګوي، د دې هیواد د خامو تیلو صادرات کم شوي دي. د پیټرولوجیستیک کمپنۍ چې په ټوله نړۍ کې د تیلو کاروبار څاري، په تازه راپور کې ویلي دي چې د تیلو صادرات په ورځ کې 100,000 بیلره کم شوي دي. ایران د مې په میاشت کې په اوسط ډول هر ورځ 2.5 میلیونه بیلره تیل نورې نړۍ ته صادر کړي دي چې د تیرو میاشتو په پرتله 100,000 بیلره کمی پکې راغلی دی. سعودي عربستان غواړي جنسي زورونه د قانون له مخې جرم وګڼي. دغه محافظه‌کار هیواد کې یو مشمخ کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړ شوه او د کلونو کلونو بندیز پرې لره شو. د سعودي عربستان مشورتي شورا ویلي دی د جنسي زورونې عاملین په 15 کاله بند محکوم شي او $80,000 جریمه به هم ورکوي. په بلجیم کې څارنوالان وایي هغه کس چې پرونی 4 تنه به وژل پلان درلود چې د دې نه غټ زیان خلکو ته ورسوي. چارواکي اوس کوښښ کوي معلومه کړي آیا هغه دا کار یوازې کړی که بل چا ورسره همکاري کړې. برید کوونکی چې نوم یې بینجامین هرمن ښودل شوی بندي و، خو دوه ورځې د دې لپاره خوشې شوی و چې یو خپل کار ترسره کړي. څارنوالانو دا هم ویلي دي چې برید کوونکي د برید پر وخت د الله اکبر نارې وهلي دي. پولیسو د فرانسې په پایتخت پاریس کې د مهاجرینو یو کم چې د زرو په شاوخوا کې مهاجر پکې پراته ول نن ړنګ کړی دی. اکثره دا کسان د افریقایي هیوادونو خلک ول. سلګونه مهاجر د کم د ړنګېدو نه مخکې تښتېدلي، خو ځینې نور بیا پولیسو نیولې دي او د لوبو یو سرپټي میدان ته یې بولې دي. او وروستی خبر دا چې چین ویلي که امریکا د هغوی په مالونو ګمرکي تعرفه لوړه کړي، دوی به بلمثله عمل وکړي. د امریکا حکومت پرون وویل چې د چین د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت مالونو 25% کې ګمرکي تعرفه زیاتوي چې په دې کې ټکنالوژي هم شامله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن خبرداری ورکړ چې امریکا په دې کار سره په نړیوالو اړیکو کې خپل اعتبار خرابوي او د پخوانی دریځونو سره یې په ټکر کې ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ رپورټ ته. د افغانستان په جنوب کې د هلمند په ولایت کې امریکایي قواوو په یوې هوایي حمله کې د طالبانو 50 تنه مشران وژلي دي. په برید کې د طالبانو د غونډو یو مهم مرکز هم له منځه تللی. د دې خبر نور تفصیل زموږ همکار احمد شکیب دوست درکوي.
امریکایي پوځیان وایي چې برید تیره اونۍ شوی ده، خو د حملې جزئیات تازه خپاره شوي دي. په افغانستان کې د ائتلاف قواوو ویان مارتین دانل ویلي چې په موساقله ولسوالۍ کې د طالبانو د 50 مشرانو په شمول د وسلوالو د ساو قوېداري مرکز یې له منځه وړی ده. دغه سیمه د همارس په نوم په یو ډول راکټ ویشته شوی چې په سټلایټ کنټرولېږي. مارتین دانل زیاته کړه چې په دغه برید کې د ګڼ شمېر طالب مشرانو وژل کېدل ښیي چې د همارس د راکټ کارولو اغېزې به له هلمند ولایت څخه ورآخوا په نورو سیمو کې هم احساس شي. امریکایي پوځیان وایي چې په تیرو 10 ورځو کې بې شمېره وسلوال په هوایي بریدونو کې وژلي دي. کله یوې خوا د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې د مخالفینو حملې زیاتې شوې دي، داسې ښکاري چې افغان او امریکایي پوځیانو هم پر وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په یو تازه خبر کې د ملي امنیت ادارې ویلي چې د پکتیا په جانیخیلو ولسوالۍ کې د حقانی شبکې 14 غړي وژلي دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې په برید کې د حاجي مولا مولا اسد، فدایی، خطرناک او ایوبی په شمول ګڼ وسلوال وژل شوي دي. پر طالبانو هوایي حملې په داسې یو وخت کې زیاتی چې ویل شوي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ جنرال سکاټ میلر د جان نیکلسن په ځای په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان نومول ده. میلر همدا اوس په افغانستان کې د خاص عملیاتو قومندان ده. او یو بل خبر داده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شوراویان د امریکا غاک ته ویلي چې دواړو لوریو د دولتونو په کچه د دوړخیزو ژمنو پر دوام او د خپلو دوامدارو اړیکو پر جاري ساتلو ټینګار کړی دی. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې اتمر او جان بولټن د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د میثاق پر تطبیق او د چارو د چټکتیا او اصلاح لپاره لازمي فیصلې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د بلخ د ولایت د خلم په ولسوالۍ کې د برېښنا ارتباطي سټېشن پرانست او همداشان یې د وچکالي ځپلو، سیلاب ځپلو او بې ځایه سوو کورنۍ سره وکتل. موږ د بلخ د ولایت د تخنیکي او سکتوري چارو د رئیس ذبیح الله اختری سره مرکه کړې.
محترم ذبیح الله اختری صاحب، جمهور رئیس اشرف غنی چې د بلخ ولایت ته راغی چې د وچکالۍ ځپلو او سیلاب ځپلو سره به ګوري او بې ځایه شوو خلکو او کورنیو سره به ګوري، تاسې خو به حتما په دې مراسمو کې وئ. د څومره کورنۍ وي د بلخ د ولایت او جمهور رئیس اشرف غنی د خلکو سره ولیدل؟
بله، و ولسمشر نن د هغو خلکو سره چې سیلاب ځپلو ولسوالیو ورته راټول شوي وو د هغو سره یې وکتل، چې هغه یې موږ په ولایت کې د خلم ولسوالي، د چارکنت ولسوالي، د زاري، کشندې او شولګرې ولسوالۍ دي چې خلک سیلاب ځپلي دي، دوی سره یې وکتل. او همچنان د سرپل، د جوزجان، د فاریاب، د دې ولایتو خلک هم ورته راغلي وو، هغه کسان چې سیلاب ځپلي وو او یا د وچکالۍ تشویشونه ورسره وو. نو ده په مفصله توګه له ټولو خلکو سره ولیدل او مذاکرات یې وکړل، د دوی نظریات راټول کړل. نو دی به په دې رابطې کې پلان ورته جوړي چې په آینده کې څه کومک کولی شي د شمال له خلکو سره د وچکالۍ په مورد کې.
تاسو څه فکر کوئ دا څومره کورنۍ کېږي دا ټولې چې زیانمنې شوي دي؟ ډېرې دي.
یو خو دغه کورنۍ دي چې سیلاب ځپلې دي، دا خو تقریبا 4500 کورنۍ په بلخ ولایت کې دي. په همدې شکل په نورو ولایتو کې هم مختلف ارقام لري. خو خبره په دې کې ده چې وچکالی په ټولو دغو ولایتو باندې تاثیر گذاره ده او عملا څاروي مري، واښه نشته، د خلکو غنم یعنی للمی غنم وچ شول. د دې لپاره چې دا خلک کوچیږي او ځایونه خوشې کوي د نه خوراکې د موجودیت په اثر، د دې لپاره یو تدابیرو ته ضرورت ده.
اختری صاحب، جمهور رئیس اشرف غنی خو نن راغی خپل ولایت د دغه خلکو سره څه کومک او مرسته کړې؟
کله چې سیلابونه راغلل خلک متضرر شول، موږ د هغې ورځې په سبا باندې د سروې ټیمونه ولېږل چې څومره کسانو ته تاوان رسېدلی، هغه څم چې په زیرمو کې درلودل لکه غوړي، لکه اوړه، لکه وریژې، د اشپزخانې سامان، خیمې، کمپلې، دغه اولیه ضروریات چې موږ په هغو کې درلودل، اضطراري حالاتو په زیرمو کې درلودل، دا مو وویشل.
اختری صاحب محترم، دغه کورنۍ چې مثلا د ولسوالیو کې کورونه سیلاب ویوړل کنه، دا خلک مو چیرته ځای په ځای کړي دي اوس د بلخ په ولایت کې؟
موږ په د بلخ په ولایت کې په جیګو سیمو کې او یا په هغه ځایو کې چې له خطر نه مسؤول دي، په ولسوالیو کې دوی ته خیمې ورکړي دي او یا هم په بعض خالي ځایونو کې دا ځای په ځای شوي دي. خو په هر صورت دوی باید موږ بیرته میشت په خپلو سیمو کې او دوی بیرته واستو خپلو ځایو ته.
محترم اختری صاحب، تاسو چې وایي چې موږ د خلک بیرته ورو خپلو ځایونو کې ځای په ځای کوو، ورته کورونه جوړوو یا شلټرونه، نو هغه ځایونه چې همیش سیلاب پرې راځي خو بیا به پرې سیلاب راشي، داسې کوم تدبیر شته چې د دوی دپاره چیرته کورونه جوړ شي یا د سیلاب هغه مسیر واړول شي؟
بله، و موږ د هغو سیمو کې چې لکه شولګار یا د چارکند یا مثلا د نورو ولسوالیو چې هلته د دې امکان دي چې سیلاب د واوري په کورونو یا غو لپاره په ډېر فنی سیستم، انجینري تحکیمات په نظر کې نیولي دي، هغه ده چې سکل تلفات من کم درلودل، یعنی نه نفر تا ورسیدل من تلفات. در حالی چې من په تیرو کلو کې تر 15 او تر 150 کسانو هم تلفات درلودل، یعنی ورځ تر ورځ من په دې کار یو چې تحقیقات وکړو چې آسیبونه کم شي. په اوږده مهال کې بندونه غواړو، په لنډ مهال کې د دغو خلکو سره عاجل کومکونه غواړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. متحده ایالات وایي په ټوله نړۍ کې د مذهب یا عقیدې په خاطر د خلکو ځورول او کړول لا هم په پراخه کچه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل امریکا په نړۍ کې د مذهبي ازادیو ساتلو ته ژمنه ده. د دې موضوع نور جزئیات د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې د داعش ډلې لخوا په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو او د طالبانو لخوا د هغو سنی دینی عالمانو د وژنې یادونه هم شوې چې د وسلوالو طالبانو په څیر نظریات نه لري. په راپور کې د ایران په جزایي قانون کې یو شمیر مادو ته اشاره شوې ده چې هغه هیواد کې د کلونو رئیس په تورنو کسانو عملي کیږي. په راپور کې د هغو کسانو د ادامونو یادونه شوې چې د خدای سره په دښمنۍ او یا د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوي وو. همدارنګه په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سام براون بیک پرون په واشنگټن کې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه د قانون یادونه هم وکړه.
موږ په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ د نشتوالي په اړه ډېر اندېښمن یو. په دې هیواد کې د مدني ټولنې د راپورونو په اساس شاوخوا 50 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور عمری بند تیروي او له دوی نه ولستنه د اعدام په تمه ده.
په جنوبی آسیا کې امریکایي چارواکو د روهینګیا د مسلمانانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې چې د میانمار په اکثریت بودایي میشته هیواد کې د تاوتریخوالي، تبعیض او زورونې سره مخ دي او په سلګونو زره روهینګیایي مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلاديش ته پناه وړې ده.
زه فکر کوم چې هلته به وضعیت نور هم ناوړه شي. خو د همدې لپاره خلک باید جدي اقدام وکړي او په دې اړه د میانمار په پوځ فشار راولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دې راپور د اعلان پر مهال وویل چې د مذهب د ازادۍ ترویج او دفاع د امریکا د لومړیتوبونو څخه دي. هغه همدارنګه په دې اړه په وړي کې د نورو هیوادونو سره د یوې ګډې غونډې اعلان وکړ.
د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به موږ نوې لاسته راوړنې ولرو. یوازې به بحث نه وي، اقدام به هم کوو. په دې غونډه کې به د مذهبي ځورونې په وړاندې د مبارزې او مذهبي ازادیو ته د لا درناوي لپاره جدي لارې چارې مشخصې کړو.
په راپور کې د روسیې یادونه هم شوې ده چې په اساسي قانون کې خلکو ته د مذهبي مراسمو د پرځای کولو ازادي ورکړ شوې، خو وایي چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د تصویب شویو ترهګرۍ ضد قوانینو پر بنسټ د ګڼو مذهبي اقلیتونو مبلغین ځوروي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او کیم جون اون د مخامخ لیدنې لپاره په سنگاپور کې پوره ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. د دې برسره امریکایي چارواکي د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ په غیر نظامی ساحه کې هم په خبرو بوخت دي. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د احتمالي لیدنې په اړه نور جزئیات په راپور کې.
د شمالی کوریا د استخباراتو رئیس کیم یانگ چول اوس په نیویارک کې دی. ټاکل شوی ده چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به ورسره په نیویارک کې ملاقات وکړي.
دا بل کیم جونګ چول سره د بهرنیو چارو د وزیر دریم ملاقات وی. هغوی دواړو په دې اړه چې د امریکا توقعات څه دي په ډیر تفصیل خبرې کړې وې.
کیم یانگ چول د شمالی کوریا ډیر جګ پوړی چارواکی دی چې په تیرو 2 لسیزو کې امریکا ته راغلی دی. هغه سږ کال په ژمني اولمپیک کې د شمالي کوریا په هیئت کې هم شامل و. د استخباراتو دغه پخوانی رئیس د یو راپورټ له مخې پر سوني پکچر کمپنۍ باندې په سایبري برید کې هم شامل و. د شمالي کوریا دغه جګپوړی چارواکی نیویارک ته په داسې وخت کې راځي چې د امریکا هیئت د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ په غیر نظامی ساحه کې د شمالي کوریا له هیئت سره په خبرو بوخت دی. ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې تیره پنځشنبه دا تاریخي غونډه ناڅاپه فسخه کړې وه د غونډې په اړه یې په ټویټر کې ولیکل.
موږ له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره یو ستر هیئت ټاکلی دی. په دا اوس وخت کې د عالي غونډې په تړاو مجلسونه روان دي. دا شمالي کوریا د رئیس مرستیال کیم یونګ چول نیویارک ته راځي. دا زما د لیک پوخ ځواب و، مننه.
ماهران وای د شمالي کوریا د رهبر دا پریکړه چې خپل نږدې سړی امریکا ته راولیږي د دې غونډې مثبت پیل ګڼل کیږي.
I think that the North Koreans have never
The fikr kaum che shamali Korea hech kala ghairi atomic kedal na wakhtal kho fikr kaum us hugui gwaadi de iqtisadi aw amniyati gato pa muqabil ke pade khabar ghaur wakri de masale haqiqat da de che aya America aw mutahidin shamali Korea de tahasawle shi che zamug ahdaf umani aw kana ماهران وای د امریکا اهداف دادی چې شمالي کوریا په بشپړ ډول غیر نظامی کېدل ومني او هغه هم په دې ډول چې تصدیق کېدل شي. په عین حال کې سپینه ماڼۍ وای چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د جون په ومه ملاقات وکړي، یعنی د سنگاپور له غونډې نه 15 ورځې مخکې. د جون د ومه په ملاقات کې به د شمالي کوریا په اړه خبرې خامخا د دواړو مشرانو په اجنډا کې شامل وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خوست نوې امنیتي قومندان د نشي موادو کاروباریانو ته خبرداري ورکړي کله دغه کاروبار څخه خلاص وانخلي د دوی لجدي برخورد سره به مخامخ سي. نوموړي دغه راز ګواښ کړی چې د هغو امنیتي منصوبینو په حق له به جدي اقدامات کوي چې د نشي موادو په قاچاق او پلورلو کې په یوه نه یو ډول لاس ولري. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمي په همدې حق له دا رپورټ رالېږلې دي.
په داسې حال کې چې ځینې خلک پر پولیسو انتقاد لري چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې قاطع ګامونه نه اخلي، پولیس کله نه کله له نشه یي توکو سره د تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکوي. سمنوال اختر محمد نورزی چې د خوست د نوې امنیت قومندان په توګه یې دنده پیل کړې، د نشه یي موادو کاروباریانو ته خبرداری ورکوي چې له دغه کاروباره لاس واخلي کنه د دوی له جدي برخورد سره به مخ شي.
چې موږ په خپل ټول توان سره انشاءالله د دې مخنیوي لپاره د دې سره د مبارزې په خاطر چمتو یو او انشاءالله ژمن یو او په دې به عمل کوو او د خوست خلک دې ډاډمن اوسيږي چې هیڅ عمل به د قانون څخه پټ پاتې نشي.
په ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمېر امنیتي منصوبین د مخدره موادو له قاچاقبرانو سره لاس لري، خو امنیه قمندان سمنوال اختر محمد نورزی د دا ډول منصوبینو پر ضد د جدي اقدام خبره کوي.
که دوی پکې ملوث وي هم دوی به عدلي مراجعو ته ورسپارل کیږي. که دوی عمدن علمن عمدن او عملا په دې اړخه کې عملی اقدام نه کوي هم نو دوی خامخا یو څه په دې کې ملوثتوب لري، په دې کې ښکیل دي، نو د دوی ښکیلتیا به عدلي مراجع انشاءالله په ثبوت رسوي او موږ یې ورته سپارو.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک د نشه یي توکو کاروباریانو ته د امنیتي منصوبینو د خبرداري هرکلی کوي. دوی له حکومت نه غوښتنه لري چې په دې برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
نشه څه پیدا لري؟ انسان ته هیڅ پیدا نه لري. انسان میده خوروپوي، انسان دماغ خوروپوي، انسان پیسې نولوي، انسان ژوند نولوي.
په خوست کې د کوکنارو کار نه کیږي، خو له نورو ولایتونو څخه دې ولایت ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. په دې سره مخدراتو ته د روږدو کسانو لاسرسی اسانه او لسګونو زرو خلکو ته د اعتیاد زمینه برابره شوې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او د هم د خبرونه ورستې رپورت. هند د افغانستان د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د هندوستان د کرکټ بورډ ډایریکټر امیتاب چودری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس عاطف مشعل په یو ګډه خبري غونډه کې د هند په بنګلور کې د افغانستان ته د یو معیاري میدان د ورکړې اعلان هم وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر بیا وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو او همکاریو نوې فصل دی. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبریال واصل وصال په رپورټ کې واوري.
هند افغانستان د کرکټ بورډ سره د غنو نورو همکاریو د ژمنې ترڅنګ د دغه هیواد په بنگلور ایالت کې د اومیاري لوبغالي د ورکړې اعلان هم وکړ. د هندستان د کرکټ بورډ ډایرکټر امیتاب چودري چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغله، د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس عاطف مشل سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې هیواد چمتو ده سو د افغانستان د کرکټ بورډ سره خپل همکاریو ته پراختیا ورکړي. دوی هندستان په دغه تاریخي سفر کې د افغانستان سره ده او د هر ډول امکاناتو برابرولو ته چمتو ده. موږ د خپل همکاریو په لړ کې په دهرادون ښار کې دوهم کورنۍ لوقاله هم افغانستان ته ورکړه. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو همکاریو ته ژمن یو.
The partnership which has otherwise existed between the two countries.
خغلی چودری د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه ته چې ټاکل شوی د جون په 14 نیټه په هند کې ترسره شي، افغان ولسمشر ته هم د دغه لوبه د لیدو بلنه ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ تیر ورځ د ازغرستان اگزی په مشي دغه 15 ورځنی لوبه ته لوبډل اعلان کړه او دغه لوبه د افغانستان لپاره خورا له اهمیت نه ډکه وبلله. هند له دې وړاندې د ګریټر نویډا په نوم نړیوال کرکټ لوبغالی هم افغان کرکټ بورډ ته د کورنی لوبغالی په توګه ورکړه ده. دغه لوبغالی په 2014 زیږدیز کال کې جوړ او د شاوخوا 3000 کسانو د ناستې لپاره ځای لري. دغه هیواد په کندهار ولایت کې هم د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو لوبغالی جوړ کړی دی چې په افغانستان کې یو له معیاري لوبغالو نه ګڼل کیږي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل بیا په یاد خبري ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ.
د دواړو ملکونو دواړو دوستو ملکونو د دواړو دوستو وګړو د خور او بیتو یو نوی فصل شروع د دوی نه چې موږ کوم تقاضا ور د یو بل هم ګراوند موږ خدای چې فل ممبر د هندستان د بورډ او خصوصا چودري صاحب نه مننه کوم چې په دې لدون کې یو نوی میدان
خغل مشل وای د هند سره په ګډه همکاري به د افغانستان کرکټ لا خو د پرمختګ وکړي او لدې لارې به افغان لوبغاړو ته د لوبو خو امکانات او زمينه مساعد شي. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبغاړو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو لړۍ د روان مریز کال د جون لدرې مینه د جون تر ومه پورې په همدې لوبغالي کې ترسره شي.
او د هم څولند خبرونه په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو 80% بریدونه شند کړي دي. ښاغلی نیکلسن وویل چې د تیرو 15 کلونو په پرتله په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو بریدونه 10% کم شوي دي. ارقام یې ورنکړل چې 15 کاله مخکې طالبانو څومره بریدونه کړي وه او اوس یې څومره کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه وزارت په برید کې اتو ترګرو برخه اخیستې وه چې اته واړه وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش امریکا ژغ ته وویل چې په برید کې یو پولیس وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي چې برید هغوی کړی خو د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره یې هیڅ شواهد نه دي ورکړي. نن په کابل کې د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې شبکه پرانستل سوه. دا شبکه به د عامه پوهاوی او د انساني قاچاق د قانون د تطبیق په اړه کار وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د دغه شبکې جوړېدل به له افغان حکومت سره مرسته وکړي چې له انساني قاچاق سره مبارزه وکړي. د امریکا د پوځ چارواکي وایي د هلمند د موسی قلعه په ولسوالۍ کې د طالبانو د مشرانو په یوې غونډې په برید کې لږ تر لږه 50 طالبان وژل سوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلخ په ولایت کې د خلم د برېښنا سبسټیشن او د مارمول د برېښنا د ویشلو شبکه پرانستله. دا دواړه پروژې د جرمني د 8.6 میلیونو ایرو په وړیا مرستې جوړ سوي دي چې 18,000 کورنۍ ته برېښنا ورکوي. پاکستان او هند منلی چې د کشمیر په سیمه کې په یو بل د هوان توغندیو بریدونه بند کړي. دا بریدونه د څو میاشتو را په دې خوا روان و او لسګونه اسکر او عام خلک پکې ووژل شول. او وروسته تر هغه چې امریکا خبرداری ورکړ په ایران به اقتصادي بندیزونه د سره ولګوي د دې هیواد د خامو تیلو صادرات کم سوي دي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.